السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل نو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو چارواکي د سوداګرۍ په زیاتولو سلا شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په سین صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله ځنډولې ده، او د اوکراین ولسمشر ویلي چې د اروپایي ټولنې لخوا په روسیې بندیزونه کافي نه دي. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د پاکستان سفارتخانی چارواکو ویلي چې پاکستان او افغانستان کې د طالبانو چارواکي د تجارت او ترانزیت په زیاتولو سلا شوې دي. د سفارتخانی لخوا پرون په خبري شوې خبر پڼه کې ویلي شوې چې د سوداګرۍ سکرتر صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي د جولای له 13 څخه تر 14 پورې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د دواړو خيزه تجارت، ترانزیت او د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د ورپېښو ستونزو د هوارولو په ګډون په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړې. خبر پڼه زیاتوي چې دواړو هیوادونو په پوله د تجارت او ترانزیت کلیرنس په وخت کې نیکولو، د اگست میاشتې په خیره کې د پیښور او جلال آباد او د کویټ او ننګرهار ترمنس بس سرویس پیلولو، او په ویزو او کسٹم کې د مشکلاتو په هوارولو هم سلا وکړه. په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان او افغانستان دغه موقتی داخلي سند عملی کولو موافقه کړې چې د دواړو خيزه سوداګریزو ګاډو آزاد تګ راتګ او د دواړو هیوادونو ترمنس د سوداګرۍ د لا زیاتوالي په مخه په پوله د توکو د بارولو او کوزولو مخه نیسي. د خیبر پختونخوا د سرکاري یونیورسيټو د استادانو اتحادیه وای چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون یې تر هغه وروسته وسنډو چې صوبای حکومت ورته په لسروسو کې د غوښتنو منلو باور ورکړ. د اتحادیه مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی د جولای په 14 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د یونیورسيټي د ملازمینو او استادانو د مسلو هوارولو لپاره یو کمیټي جوړ کړی چې خپل وړاندیزونه به په وروسو کې اړوند چارواکو ته وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت د شمنو باوجود یې په تنخواګانو کې اضافه نه ده شوې، او یونیورسيټي د وایس چانسلر رانو د ټاکونو طریقه هم سمنه ده. بلخوا د درېم او څلورمې کچې ملازمینو ویلي چې تنخواګانې کمی دي او ترې نور مراعات مغستل کیږي. بلخوا حکومتي چارواکو په دې اړه لا مشال ریډیو ته سندې ویلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د خراب موسم او بارانونو د اټکل لوجې په سین صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله او د قومي اسمبلی په 215 سلويختمه حلقه زمینی ټاکنې ځنډولې دي. انتخاباتي کمیشن پرون په یو بیان کې ویل چې د جولای په 14 کېدونکې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به اوس د اګست په 28 کېږي. بلخوا د سیاستوال او د ټلویزیون قربا امیر لیاقت تر مړینې وروسته 215 سلويختمه حلقه خالی شوې وه. په دې څوکې به د جولای په 28 زمینی کنه کې دلې خود انتخاباتي کمیشن په وینا اوس په اگست پر 28 کېږي. د پاکستان چارواکي وایي چې په دې هواد کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1599 کیسونه ثبت شوې دي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس له وجې درې تنه مړه شوي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیواد د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما تازه رپورټ رد کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد پرون په پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ریډیو خپور کړ، وویل
موارد متعدد رمادار
موږ لږ موارد لرو چې لبد مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو لمخې ځینې کارونه سوي چې شمیر تر اولس زیات نه دي. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د ریپورت لمخې د طالبانو حکومت د اگست له 15 څخه د روان کال د جون تر 15 نیټې پورې د پخانی حکومت لکتر لګه 1/16 چارواکي وشلې دي. او د اوکراین ولسمشر په روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ووم پړاو تنقید کړی او ناکافي یې بللې دي. ولودیمیر زیلنسکي تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه په صداقت سره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو په اوکراین د یرغل له کبله په روسیا یو لړ تازه بندیزونه منظور کړل. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري:
چارواکي وايي کابل ته تللی پاکستانی وفد د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د تجارت او د ترانزیټي ستونزو په حل خبرې کړې دي. معلومات درکو د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو استادان وايي د کمو تنخواګانو او مراعاتو د نشوالي له امله مالی ستونزې لري، نو باید چې دا مسله ورته حل کړل شي.
چکله نه دا حکومت د پی ټی آی د انصاف حکومت راغلی دی، نو زمونږ د کلاس فور بچو او د کلاس تھری چې زمونږ هیڅ قسمه نه بل څه آمدن شته نه څه زمونږ ذریعہ شته.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وای په سیمه کې د بدمنۍ له وجې د خپل ژوند امنیت ته اندېښمن دي. د عوامي نشګون یو مشر وای د سیمه پولیس ته د امنیت چارې سنبال کړي.
هم بیا بیا دا مطالبه کوو چې بیا د دې صوبې سیکیورټي کې دا پولیس ته حواله کوي. پولیس پوه شه او دې صوبې پولیس پوه شه، بیا به دا دهشتګرد راشي کندې به دهشتګردي وکړي.
د افغانستان په خوست کې اوسیدونکي په غواګانو کې د پوستکي بیماری لمپی سکن ډیزیز نه پریشان دي.
مخبله کر کې وامه شوې ایوان نه دی لسم ورځ چې په ویلوړي ویلوړه د دی ولاکه پرتاوي زه ولاکه دا واسطه کتلم چې زنره تدوی په کوم پیسې شتانه.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو د خپل لومړی رپورټ په لور، تاسو واوریدل د پاکستان چارواکو ویلي چې په کابل کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي د تجارت او ترانزیت په زیاتولو سلا شوي دي. چارواکو ویلي چې د سوداګرۍ سیکرټري صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوي د جولای 11 څخه تر 20 پورې په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د دوړخیزه تجارت، ترانزیت او د دوړو هیوادونو سوداګرو ته د ورپېښو ستونزو د هوارولو په ګډون په مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د دغه پلاوی مشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقي کوله دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ډان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکی ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانې سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کول لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د چپچې ده، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه خستنی سره کول شي، دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکي، او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوه او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپل د اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزان ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې لکم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیا $280 ته لوړ کړی دی. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستانه په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $30 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانونو موندل شوی، خو دا محل یوازې لولسو قانونو دا سکاره استخراجی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د خیبر پختونخوا د سرکاري پونتونونو استادانو اتحادیه وای چې په بنیګالا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته احتجاجي لاریون لا غوروسته ځنډولې چې صوبایي حکومت ورته په لس ورځو کې د غوښتنو منلو باور ورکړ. د اتحادیه مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په ټولو سرکاري یونیورسټو کې مالی مسلې ورځ تر بلې سیوا کیږي، خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی زیاته کړې چې د ملازمینو او استادانو تنخواګانې نه زیاتیږي او ترې شته مراعات هم اوس اخیستل کیږي. صوبائی حکومت لا پدی اڑا مشال ریڈیو تسنے دی ویلی. نور حال د شبیر احمد جان پر رپورٹ کیا ورو.
خیبر پختونخوا کې فیپواسا یا د پاکستان د ټولو سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو اتحادیه مرکزی مشرانو د خپل غوښتنو لپاره بنګالا کې خپل احتجاج د صوبایي حکومت په دې باور ځنډولې چې زر به د دوی غوښتنې ومنل شي. د دغه اتحاد یو غړي او د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی د صوبایي حکومت او لوړو زده کړو محکمې استادو سره د جولای په شلمه شوې ملاقات په اړه مشال لیډو ته وویل چې حکومت دوی لپاره کمیټې جوړه کړه چې او ورځې کې به دننه خپل سفارشات متعلقہ چارواکو ته وړاندې کړي او د هغه پرانا کې بیا حکومت پریکړه کوي. د خپل غوښتنو په حق لا نوموړي مشال لیډو ته ویل چې دوی لپاره تیر کال اعلان شوی تنخواګانو کې زیاتوالی هم لانه دی ورکړل شوی او نو د دوی د ترقې سره کړل لا رشته دی او د دوی د وایس چانسلرانو یا د پوهنتونونو د مشرانو د ټاکلو طریقه هم سامانه ده او باید قانون کې ترمیم وکړي شي.
زمونږ د خیبر پختونخوا یونیورسيټیز د کم حکومت پروس کال په بجټ کې اعلانات کړي او شل فیصدی د ډیسپیریټی الاونس هغه د سوبې یو یونیورسيټي ته هم تر اوسه پورا نه دی ملاو، یعنی استادانو ته تنخوا پورا ادایګي نه کیږي یا نور ملازمینو ته ادایګي نه کیږي. د مهنګای مناسبت سره د تنخواګانو کې اضافه نشته، خو بل طرف ته پر طلبه او طالبات باندې فیسونه به تهاشه زیات شو او درم اور سرا موجوده کمی تنخواګانې دي په مختلف مونو باندې په مختلف کټوتیانو په شکل کې اوس د ملازمینو نام کټوتی روانه ده. په 1 جولای تنخواه چې په 1 میلادي دي هغه کې 5000 نه والی تر 50000 پورې به هر ملازم ته تنخواه کې نقصان وي.
دغه استادانو سره د پوهنتونونو نور عمله هم په احتجاج ده. د پېښور اګریکلچر پوهنتون د کلاس 3 یا درېم درجه ملازمینو مشر افتخار احمد مشال لیډو ته وای چې د دوی خو تنخواګانې هم کمې دي او چې کومه کټوتی تی کیږي یا د بچو ویړیا زده کړو سہولت ترې اغستل کیږي نو دوی د دې جوګه نه دي چې په خپل بچو وړاندې سبقونه وایي.
چې حکومت په موږ باندې کم د دې سبسیډي او د هاوس رین کټ ولګولو موږ باندې د سکولونو فیسونه بند کړل، لکه فری تعلیم به موږ ته بچو ته ملاوي دو. خو چې کله نه دا حکومت د پی ټی آی د انصاف حکومت راغلی دی نو زمونږ د کلاس 4 بچو او د کلاس 3 چې زمونږ هیڅ قسمه نه بل څه آمدن شته نه څه زمونږ ذریعہ شته هم دې تنخواګانو ته ناسي او زمونږ چونکې بچیم سلور پنځه پنځه شپږ شپږ وي نو هغه مونږ رزق نشو ورته برابرولی، روټۍ نشو برابرولی. نو اوس به تعلیم ورله څنګه ورکو، اوس به ورله چې کوم دی صحت به څنګه ورکو چې د صحت پیسې عمرانه کټ.
دا استادان دا هم منی چې د بیا بیا احتجاجونو لاریونونو په وجه د پوهنتون پس د کونکو او د استادانو په کارکردګۍ او د سړنې او بیا په تعلیمي ماحول ډیر بد اغیز غورځيږي. خوای د دې هر څه ذمہوار حکومت ځکه دی چې خپل شوی لوزونه د دوی سره نه پوره کوي او وایي تیر کال هم د صوبایي حکومت او کامران بنگش د دوی سره دغه هر څه د منلو لوس کړو. ولی په دې باب لمو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د لوړو دکړو صلاحکار کامران بنگش سره د پرونو راسي سو سوار د ټلیفون د لارې رابطې وکړي خو جواب یې ونه کړو. د هغې وروسته مو صوبایي سمله کې د لوړو دکړو پارلماني غړي عائشه بانو نه وپوښتل نو ویل چې ملمنو سره مصروفه ده او خبر نشي کولی. خو بیا نا وخت احتجاج کوونکو استادانو د اتحادیه غړو هغه لیکل او اعلامیه مشال لیډو سره شریک کړل، کم کې چې کامران منګش او د لړو زده کړو صوبایي محکمې د دوی سره لوز وکړو چې بنګال ته د نزي احتجاج دی وزنډوي او لس ورځې کې به د دې غوښتنو ته پاملرنه هم وکړي او به هم مني. دا د ومنه چې دا وخت خیبر پښتونخوا کې د 15 سیوا سرکاري او 13 غیر سرکاري پوهنتونونه دي. ټول سرکاري یونیورسيټي عمله د تیر یو کال راسې په بیلابیل وختونو کې هم دغه غوښتنو لپاره احتجاجونه هم کړی دي، ولی حکومت لا نه دی منلې. دغه احتجاج کوونکي دا هم غوښتن لري چې د 13 آئینی بدلون وروسته سرنګ چې په سند او پنجاب صوبه کې هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ شوی دی دلته هم جوړ کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پوځ او سیاسي ګوندونه دوی وسلوالو ته پریخي دي. دوی وایي هیڅوک د دفي بریدونو مخه نه نیسي چې د دوی ځوانان او مشران پکې وژل کیږي. بل خوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي وایي چې دوی او نور سیاسي ګوندونه هم دومره کولی شي چې دغه هدفي بریدونو خلاف غږ پورته کړي او هغه دوی کوي. بل خوا پوهان وایي چې د شمالي وزیرستان په ګډون ټول پاکستان کې به له امن راځي چې د دې هیواد ریاست ته وسلوالو ملاتړ پریږدي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دغه تور ردوي او وایي چې پوځ او حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره کوششونه کوي. تفصیل د اسرار المومن په رپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې که یو خوا د هدفي بریدونو ضد پرلت روان دی، نو بل خوا دلته په 19 جولای په 13 ساعتونو کې 2 کسان نور د هدفي بریدونو ښکار شول چې ورسره سږ کال په یاده سیمه کې د هدفي بریدونو شمېر 3 ته ورسېد. د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکو په 16 جولای مشال ډیو ته وویل په دې بریدونو کې اکثره هغه ځوانان، سیاستوالان، قبایلي مشران او دینی عالمان وژل کیږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. دوی که څه هم دا ونه ویل چې د دې بریدونو تر شا څوک دي، خو وایي د دوی په سیمو کې په سلګونه پوځي پوستې او زرګونه سرتیري شتون لري او د سیمو استازي یې په خیبر پښتونخوا اسمبلی او پارلمان کې هم موجود دي. خو دې باوجود له کلونو راهیسې د دوی وژنه روانه ده. دوی وایي ښکاري داسې چې پوځ او سیاسي ګوندونو دا سیمه وسلوالو ته پرېښودي.
زما نوم عادل داور دی، د شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی. شمالي وزیرستان چې کم تیر هغه مردم شماري شوی و په هغه کې د شمالي وزیرستان 6 لاکھ آبادی ښودلې شوې وه او په دې 6 لاکھ آبادی کې چې کومه دی یو ډیویژن فوج پروت دی، 40,000 فوج او 10,000 پولیس پروت دی او په هر چوکۍ او هر کیلومیټر کې یو چې کومه دی هغه چیک پوسټ جوړ شوی دی. نو د دې دومره سیزونو باوجود چې دلته کې یو ټارګیټ کلینګ کېږي او دومره منظم کېږي چې نه یو ټارګیټ کلینګ دی، نه 50 دی، نه 100 دی، اوس خو تر 500 زیات واوښتل. تر څو پورې چې کومه دغه خبره ده د سیاسي ګوندونو یا د حکومت، نو سیاسي ګوندونه خو زما خیال کېږي چې دوی باقاعده د دیش ټاسک فورس کړی شوی دی چې تاسو په وزیرستان باندې چوپ پاتې کېږي.
زمانو ما اسد داوډ دی او د ملي جمهوریت غورځنګ یو ادنا کارکون یم او د میرانشاه تحصیل سره زما تعلق دی. حکومت نه هو خدایسته چې مونږ تر اوسه پورې نه یو مطمئن چې مونږ یې چیرې دوی داسې اقدامات کړی وي زمونږ د سکیورټی په حواله باندې یا د امن د یقین کولو په حواله باندې.
بلخ په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک بیا وایي چې دوی او د نورو سیاسي ګوندونو غړي هم دومره کولی شي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د نورو قبایلي ضلعو د امنیت ستونزه په اسمبلی جلسو او مظاهرو کې راپورته کړي او د ده په خبره د دې مبارزې له کبله که یو خوا د دوی ګڼ شمېر غړي وژل شول نو بلخوا یې په پارلمان کې موجودګي هم د نشت برابره پاتې شوي. البته نوموړي په 16 جولای مشال ډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیت ذمواري په پاکستان تحریک انصاف او پوځ راځي. د ده په خبره که یو خوا یاد ګوند له تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې په دغه صوبه کې حکومت لري، نو بلخوا بیا پوځ چې غټ دفاعي بجټ لري ادا کوي چې په پوځي عملیاتو سره یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. د ده په خبره که په قبایلي سیمو کې د پوځ له موجودګۍ سره امن نه راځي نو پکار ده چې دغه سیمې پولیس او ولسي انتظامیې ته وسپارل شي.
موږ بیا دا مطالبه کوو چې بیا د دې صوبې سیکیورټي چې ده پولیس ته حواله کوي، دا سیول انتظامیې ته حواله کوي. موږ بیا دا خبره کوو، پولیس پوه شه او د دې صوبې پولیس پوه شه یا به دا دهشتگرد را چکندی به دهشتگردی او که
برخواد خیبر پختونخوا صوبایی وزیر شوکت یوسفزی وایی چه پوز و حکومت یه حلی زلی کوی و دا پخوا پا پرتلا پا قبالی سیمو که امن تر دیر خشوه دی نوموړي د جولای په شلمه مشالې ډوته ویل په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې فوج د دې لپاره موجود ده چې دا رنګ هلته امنیت پر ځای کړي.
هلته چې کوم فوج ناست دی هغه اوس ته پته ده چې دې وخت کې کوم حالات دي، د هغې مخنیوي دپاره هغه فوج هلته لګیا دی خپل رول ادا کوي او په فوج باندې عملي کېږي. دا هم تاسو وګورئ، نو دا خو ګوره دا خو صورت حال دی، دا فوج د پاکستان فوج دی، موږ بهر نه دی راوستی او د هغې ذمواري هم د ګورنمنت ریسپانسبلټي ده
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د شمالي وزیرستان په ګډون ټول خیبر پختونخوا کې د امن پر ځای کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو ډېرې قربانۍ ورکړي او وسلوالو د دوی یو شمېر غړي وژلي دي. عرفان اشرف په شلم جولای مشالې ډوته وویل په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا نورو برخو کې هغه خلک وژل کېږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. د په خبره ځکه که یو خوا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې پیسې ورکړل شوي، نو بل خوا یې د خپلو لاسپوسو وسلوالو په وسیله افغانستان کې خپل اغیز برقرار ساتلی دی.
په فاټا کې ملټري هغه سې نه وه لکه کمه نن ده، اوس چرته شلو کالو نه پس 2021-22 کې دا ملټري انفلوئنس کابل ته ورسېدو. نو زه دا وایم ملټري یا په دې ځای کې سټیک دی، ولې د خپلې وار آن ټیرر پالیسۍ دي دا بدلې کړي.
د پاکستان پوځ او ورته تورونه ردوي او په تیر وختونو کې یې ویلي دي چې د ټولو وسلوالو ډلو ضد یې بې توپیره عملیات کړي. بلخوا افغان طالبان هم دا تورونه ردوي چې ګینې د پاکستاني ریاست لاسپوسی دي. البته په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا هدفي بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي شوي او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر اوسیدونکو وای چې په دې وروستیو کې په دې ضلع کې واره بیا د ناامنۍ پیښې شوې دي چې له وجې دوی اندېښنې لري. دوی زیاتوي چې د هدفي وژنو ترڅنګ له خلکو بتې اغستل کیږي. د خیبر اوسیدونکو له حکومت د امنیت غوښتنه کوي، بلخوا حکومتي چارواکي وای چې د ناامنۍ د پیښو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په خیبر ضلع کې د بدامنۍ پر لپسې پیښو رامنځته کېدو وروستو خلک اندېښمن دي او وایي په کار ده د دغې ضلع امنیت لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د باډې تحصیل سیاسي اتحاد یو مشر زاهدالله پردی مشال ریډیو ته وایي
په تیرو کې اسې ډېرې واقعې وشوې، بلاسټنګ وشو او فایرنګ وشو چې پاکستاني فورسز ولا مړو. په باډا سیمه کې اسې په ډېرو ځایونو کې ډېرې واقعې وشوې. دا سره په خلکو کې یو تشویش خور شو، آیا چې امن و بیا څه خراب شو، څه خرابېږي. وجه سره په کور دی چې لږه ذمهوري هر ډیپارټمنټ ترسره کړي، عوامین ترسره کړي چې امن بیا خراب نه شي، ځکه چې ډېر تکلیف نه بعد امن راغلی رہی.
د باډې یو بل مشر ملک جاوید پردي هم په دې موضوع خبرې وکړي.
هغه صحیح د ټارګټ کلینګ بیل طرف لا د بتا خورې ډېر جوته شروع شوه، بتا خستل، بتا له ټلیفونونه کول او بته د پرې کم دي خلکو لا هغه تھریټس ور کول. دا صرف د باډې نه پټول ایکس فاټا کې چکم ده، دا یو سلسله روانه ده او ډېر ځوانان پکې شهیدان شول. د کچې سکیورټي ور کول عوام له دا د موږ د سکیورټي ادارو کور ده. ګوره چې چته امن نوي نوولته هیڅ ریس ګور نه وي، خوشحالی نه وي، هیڅ سکون نه وي.
د خیبر ضلعی پولیسو ویاند محمد عمران مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
اگر آپ دیکھیں تو پشاور میں بھی اور پورے
دی وایي که تاسو ګورئ نو په پېښور او په ټوله صوبه کې د بدامنۍ په پېښو کې زیاتوالی راغلی. چې په خیبر کې کومې پېښې رامنځته شوې د اف آی آر نه پس باقاعده د هغې پلټنې روانې دي. ځنې پلټنې پای ته رسېدو والا دي. د ځنې پېښو ملزمان مو نیولي. دې نه علاوه د خیبر پولیس چمتو دي او هر ډول حالاتو مقابلې ته تیار دي. زموږ حوصلې لوړې دي او په هیڅ صورت به هم ترهګرو ته ټیټ نه شو. د خیبر ضلع پولیسو د ریکارډ تر مخه د روان کال مارچ په 10مه په باډه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د مارچ په 12مه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې د وسلوالو خوا په ډزو کې دا ډرور بلال وژل شوی او دې نه وړاندې د پولیسو دوه نور سپایان کلیم الله او عبد الله هم وژل شوی وو. د روان کال د جولای په 14مه نیټه د باډې په شلوبر کوم ارجلینه د سیمه کې د وسلوالو په یو چک پوسټ باندې برید شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس سپایان سید کریم او عبدالرحمن وژل شول. او د جولای په 14مه نیټه په تیرا میدان کې یو مزدور درزی او رنگزیب د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه تن یې د شپې مهال په شک کې په نخه کړی او په خطا کې لګیدلی. د خیبر ضلع په تیرا او باړه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو چې بیا په 2018 کې سرته ورسېدل. چارواکي وایي چې په دې وروستو کې باړې او تیرا میدان ته ټول کډوال ورستانه شوي او امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان په خوست کې د غواګانو د پوستکي ناروغي یا لمپی سکن ډیزیز خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو په بنسټ د مرض سلګونه غواګانې مړې کړې دي. د طالبانو چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي کچره د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونه شي، ممکن دا مرض ډېر زر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
په وروستیو اونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوې ناروغي شوي او مړې شوې دي. د غواو د ناروغي له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکي ګلسمین مشال راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوې دي.
زندره تداوی په کمپایسي شتانه بچلاده میچولي وغه مې دوه لکه پندله کما ور کړی و. دنه سبو وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کنځيري دو ولته کور کې پرګدي نشو دیونه لوشي کړي. ډاکټر ته وای چې شو دې تاون نکي.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي، دولت ته پکار ده د خارجي جوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي ترڅو په وخت واکسین شي.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وای دا چې د غواو د ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي، نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دوغ په واسطه انتقالیږي. نو لمړنۍ کار د مونږه د مالدارانو دا چې د دوغ مخنیوي په کار ده وکي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکي دغه معافیتي سیستم قوي وي، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرخ شي ترڅو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیباډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر دې د عامه پوهاوی په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخي مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړکیږي دغه سروي به د اول دفتر شي، یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسطر شي، خوراک ورکړل شي، یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسطر شي او محیط باید صاف وي.
یاد دی وی په ناروغو سرویو کې لسترګو د اوخ کو بهیدنه د خولې او پوزې څخه د افرازات راتلل، به اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نه خېدی. وترنران خلکو ته د سرویو د قرنټین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو سرویو د منځوړلو او د مړشویو سرویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوي لند خبرونه لانی ساجمل نور. په کابل کې د پاکستان سفارتخاني چارواکو ویلي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو چارواکي د تجارت او ترانزیت په زیاتولو سلاح شوي دي. د سفارتخاني لخوا پرین په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د سوداګرۍ سیکرټر سالی احمد فاروقي په مشرۍ پلاوی د جولای له 13 څخه تر 14 پورې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. د خبر پختونخوا د سرکاري یونیورسيټو د استادانو اتحادیه وایي چې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون تر هغه وروسته اوسنډو چې صوبایي حکومت ورته په لسو ورځو کې د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. دوی وایي چې په تنخواګانو کې اضافه نه کیږي او نور مراعات به هم اغستل کیږي. بلخوا حکومتي چارواکو لا په دې اړه مشال ویډیو ته سمې دی ویلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د خراب موسم او بارانونو د اټکل لوجې په سیف صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو دویمه مرحله او د قومي اسمبلی په 2015 سلويخته محلکا زمینی ټاکنې سندولې دي. د پسین کې بلدیاتي ټاکنې بعد جولای په 23 کې دي، خو اوس الیکشن کمیشن وایي چې دا بعد اگست په 23 کېږي. د پاکستان چارواکي وایي چې په دې هیواد کې په تیرو 23 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1599 کیسونه ریپورټ شوي دي. د کووینولس وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نه لیکلي چې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس له وجې 3 تنه مړه شوي هم دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د دې هیواد د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما تازه ریپورټ رد کړی دی. طالبانو ویلي چې هغه عمره پیښې نه دي شوي څومره چې یوناما ریپورټ کړی دی. یوناما ویلي چې د طالبانو حکومت د اګست 15 څخه د روان کال تر جون 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لکتل لږه 1/4 چارواکي وژلي دي. او د اوکراین ولسمشر په روسیې د روپۍ ټولنې د بدلیزونو په ووم پړاو تنقید کړی او ناکافي یې بللي دي. ولودیمیر زلنسکي د خبرې تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې کړی.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا په کابل ضلع کې په تیرستو کې د بدمنه پیښو کې زیاتوالی سره سره ځینې داسې پریکړې شوي چې له بشري حقوقو سره په ټکر کې دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونو کې ولسی وګړي په نخښه کېږي. بلخوا په باجوړ کې وي جرګې د خزو د سیلګرۍ ځایونو ته په ورتګ بندیز لګولې دي. په خیبر پختونخوا کې پوهان او خبريالان وایي په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د وروسته په کابل ضلع کې د دې اثرات مخې راتلل شروع شوه دي. د دې په خبره دابا پراتونکو وختونو کې قبایلی ضلع پورې محدود نه وي، بلکې د دې اثرات په د هیواد په نورو برخو هم وي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر سیف وای د قبایلی ضلع خپل روایت او د آئین او قانون مطابق به کاروایی کوي. نور تفصیل لا ګل ایاز اورو.
په 10 کال کې چې د پاکستان حکومت ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د مذاکراتو د څارنې لپاره پارلماني کمیټې جوړه کړې ده. په قبایلی ضلع کې د بدامنۍ پیښو سره سره د افغان طالبانو په شان بندیزونه هم لګول کیږي. په دې رسو کې د خیبر پختونخوا په 400 کې نایانو ته ویل شوی ول چې د خلکو ګریبا نه خرابي. تر دې رسو په باجوړ کې یوې جرګې پریکړه کړې چې سیلګری زینو ته بعد د خصو په ورتک پابندي وي. دا دومره پیښنه ده چې په قبایلی سیمو او یا د سره اړوند ضلعو کې مخې ته راځي. په قبایلی ضلع کې پر لپسې امنیتي پیښو او بیا دغه شان بندیزونو پوهان اندېښمن کړي دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د جولای پر 14 مشال ریټیبل چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوه را پدی خو په خبر پښتونخوا کې د دې اثرات ډیر واضح دي.
دا یو خبره چې کومه مطلب د زنانو په تعلیمونو باندې یا د زنانو په بالغتو باندې بندیزونه کوم دي، نو دا هم را مخې ته شوې دي. او دا زمونږ کې نورې کومې قبایلی علاقې دي، نو هغه کوم د غشن خبرونه راځي. او په باجوړ کې خو په اعلان باندې دا خبره شوې ده چې زنانه چې د نوغت ورځ بازارونو ته نه وځي. نو بالکل او د وخت سره سره چې دا کوم د بندیزونو یا مطلب دا چې کوم په مونږ باندې اثرات پریوزي، نو دا به نورو عضلات هم دغه نه خوريږي. اوس خو په دې وخت کې چې دینو بارډر سره نږدې افغانستان هلته شروع شوی دي، او دا به لکه د مخکې غوندې نورو هارونو ته هم مساعد به هلته هم غزولې کېږي.
علي اکبر زیاته کړه له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات وروسته دغه شان پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د 2021 کال له وروستیو میاشتو راهیسې په بیلابیلو بڼو مذاکرات شوي دي. روستي خبري د روان 2022 کال د جون په لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستانه ورغلي 350 کسیزه جرګې کړي وي چې په ترڅ کې د مذاکراتو د تیر دور پر مهال د هغه یو میاشتي اوربند تر نامعلومه موده وغزید چې د 2020 کال د مې میاشتې په سر کې شوه وو. د دې خبرو تر منځګړی ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوي چې د 2021 کال د اگست ل 15 رایسی په هغه هیواد واکمندي. طالبانو په واکمنۍ کې ل راتک سره سم تر شپږم ټولګي پورته دنجونو سکولونه وتړل او د خزو په کار یې محدودیتونه ولګول چې تر اوسه پورې دوام لري. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د جولای پر 14 مشال لري تویل چې په قبایلی ضلعو کې بیلابیلو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو مخ کې هم داسې پریکړه کړې وي چې د خزو په وتلو او یا د رای په اچولو بندیز لګولې وو.
په قبایلی سیمو کې د کوم ترهګرۍ سلسله شروع شوې ده یا څنګه هغه د ترخې د دغه نه د لارې نه لري نیولې شوې دي یا هغه شنه د ترکینه شوې نو هلته د انتها پسندۍ دا عنصر د ایلیمنټ په دستور موجود دی. همدغه وجه ده که ترهګر تنظیمونه دي که شدت پسند تنظیمونه دي نو هغې دپاره دا یو توده ځمکه ده، د هغې دپاره ډېره ګټوره ځمکه ده چې هغه خلک چې هغې ته تعلیم نه یې رسېدلی، هغې ته ترقي نه یې رسېدلی، نو دا خلک د هغې چې کوم ایجنډا ده یا کوم په مذهب په لباده کې یا د جذباتو په لباده کې دا خلک ډېر زر هغې سره ملګري کېږي.
خبریال طارق وحید په خبره د سخت دریځه تنظیمونو زیاته توجه په قبایلي سیمو کې ده، خو د قبایلي سیمې خبریال صفدر داوړ د طالبانایزیشن په اړه وایي په دغه سیمو کې ډېرې مودې پورې نړیوال ترهګر او نورې سخت دریځه ډلو شتون لرلو او دا یوه وجه ده چې په دغه سیمو کې د دې اثرات تر اوسه پورې موجود دي. صفدر داوړ زیاته کړه
صرف یو تنظیم خو نه دی، طالبان هم موږ خو صرف طالبان یې دا چې ګوره نن سبا مرکز اسلامي چون کې لاړه هلته افغانستان کې سیټل شول، نو دلته خو بیا هم کې چې پاتې شوه دا تیرہ ورځو کې هلته بارډر بندې چې کوم پېښه شوې وه ایف پی آر مطابق هغه د 10 کسانو چې کوم فایلینګ ته بدله شوې وه. دینه پس چې راشي نارت وزیرستان ساؤت وزیرستان مقامی چې کوم تنظیمونه دي پرون دی دا مروت ڈسٹرکٹ طالبان تنظیم یو سی سی پی سره الحاق کړی دی، دا څنګه او وړه وړه تنظیمونه ملاویږي سی سی پی سره او نوی نوی تنظیمونه جوړیږي.
صفدر داوړ د هم بیل کچری ل ٹی ٹی پی سره مذاکرات په سم ډول تر سره نشو نو په قبالی علاقو کې به حالات نور هم خراب شي. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د جولای پر 15 د حکومت او ناقانونه وسلوالي ډلې طریقه طالبان پاکستان ترمن روان مذاکراتو منځوري ورکړي وو، خو دغه مذاکراتو بل نیټه معلومه نه ده. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علی سیف د جولای پر 14 له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې قبالی علاقو کې په روانو حالاتو یې نظر دی او د آئین او قانون مطابق به هغه ځایونو کې کاروای کوي شرطه چې ضرورت وي. بیرستر شیف زیاته کړه
پالیسۍ جوړول دي یا ګامونه پورته کول دي اقدامات کول دي هغه هم حکومت کوي، خو خبره دا ده چې دا یو سوشل مسله ده. زه د طالبانایزیشن مسله چې دا هغه چې کله یو سوشل ایشو پولیټیسایز شي نو زه به ورته طالبانایزیشن شکل ورکوم، تر څو پورې په دې کې پولیټیکل ایلیمنټ نه راغلی نو زما په خیال دې ته هغه رنګ ورکول زما په خیال کې صحیح نه ده. دویمه خبره داسې ده چې د طالبانایزیشن یا د افغان طالبانو چې کوم نقطه نظر دی سماجی او معاشرتی حوالے سرا هغه داغه سپورټ اوس زمونږ سره په خیبر پښتونخوا کې نه په ټول پاکستان کې شته، او دا د خطرې د ورته ډېر زیات داسې انډیکیشن یا اشاره نه وایم.
بیرستر سیف زیاته کړه چې په قبایلی ضلعو کې خپل روایت دي او د هغې مطابق مقامی مشران پریکړه کوي، خو نوموړي ویل چې قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل شوي دي نو هغه ټول قوانین به عملي کوي. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې فاټا په 2018 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پختونخوا صوبې سره ګډې شوې وي، او هلته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نامه رایج قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملي شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومند پامبر تحصیل کې د جینکو درې پرایمری سکولونه دي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره کافی نه دي. د سیمې آبادی 25000 ده او د جینکو لپاره پکې یو میډل سکول هم شته. د سیمې اوسیدونکو وای په لونو تعلیم کول غواړي، نو د تعلیم یافته ټولنې لپاره پکار ده چې حکومت دې هلته تعلیمي ادارو جوړولو ته توجه ورکړي. حکومتي چارواکي وای کوشش کوي چې په سیمه کې د جینکو د کم سکولونو ستونزه هواره کړي. شانواز سرگزی مشال ریډیو لپاره یو رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د امبار د سیمې د ځوانانو تنظیم غوښتنه کوي دغه سیمه کې باید د جینکو لپاره زیات سکولونه جوړ شي. امبار د محمدو په مشرقي پول آباد تحصیل دی چې د محمدو نه علاوه د باجوړ او ملاکند سره هم پولی لګېدلې دي. د امبار تحصیل آبادی د 2018 سر شمیرنې تر مخه 25000 ده چې پکې 10000 او 1500 نه زیات د زنانو آبادی ده. ولی د طالب محکمې محمد رخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوی معلوماتو سره سم دغه تحصیل کې هم دغه آبادی د پاره د جنکو یو میډل او درې پرایمری سکولونه جوړ دي. د امبار د خیر خیګړي تنظیم چې فلاحي تنظیم نوجوانان امبار اتمانخیل نومیږي سرپرست مشر رحمان الله اتمانخیل مشال ریډیو ته وایي د آبادی په حساب سره د سکولونو تعداد ډیر کم دی او باید داسې واشي.
داسې علاقې شته چې تر ننه پورې هغه کې سکولونه تعلیمي ادارې چې کم دی نه دي جوړې شوې، لکه رمبټ چلته ډېر آبادی ده، تر ننه پورې خلک د تعلیم نه چې کم دی نه محروم پاتې دي. دغه چې کم دی مطلب کرکنې شو، نور علاقې شو، شریف کور شو، چې ډېر زیاتې آبادی ده، خو تعلیمی ادارې چې کم دی دلته نه دي جوړې شوې. او زیاتره چې دا کمې تعلیمی ادارې جوړې دي، نو په دې کې چې کم دی د سټاف کم دی، استادان په کې چې کم دی کم دي، زیاتره یو یا دوه استادانی چې مطلب دغه پنځه شپږ کلاس ته چې کم دی دغه استادانو رسایي چې کم دی دا ناممکن ده.
پیښور پوهنتون کې د ایم فیل نومې ډیګری زده کوونکی مفتی میرداد شاکر هم دغه تنظیم صدر دی. مشال ریډیو ته وویل هلکان هم د تعلیم په حواله سره ډیر د مشکلاتو سره مخ دي، او د جنکو د تعلیم هو هیڅ سوچ نشته، او دا ځکه چې په دغه لری او ریزه سیمه کې د سکولونو کمی دی. مفتی مرداد شاکر زیاته کړه
چې زمونږ ماشومان تعلیم حاصل نکړي نو ډاکټری به د کمی شي، او چې کله هغه ډاکټری جوړی نشي، هغه استاد جوړی نشي، نو بیا زمونږ را روان مستقبل کې به زمونږ ماشومان ته سبق سوخي، را روان مستقبل کې به زمونږ د زنانه و علاج سوخ کوي، نو بیا ضرور خبره ده چې د دغه سیزونو کمواله دا به مونږ ته مخصوصيږي.
تعلیم د صوبای حکومت د اختیار د لاندې راتلونکي اداره ده. ما شادریډو دغه خلق غوښتنه د صوبای سملې د غړي نثار مومن سره شریک کړي.
کو صوبای حکومت مخریزي چې مونږ د پاره په دې انبار یا پندلې یا پلانګار، نو دا ډېر افسوس خبره ده. د پد امر هغه سملې ته د اواز کوم، نو دا هغه هم چې ویلو سره ځل ناروږي.
نثار مومن د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري. نو آیا دا خلک چې امبار کې ژوند کوي ورته به د تعلیم ضرورتونه پوره کول شي یا نه؟ د نثار مومن نورستو مشال ریډیو هم دا پوښتنه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د قومي سملې غړي ساجد مومن نه کړی ده.
زمنګ دا اوس جون تیر شو دی کې موږ ته صوبای یو سکولم د فیمه لپاره را لید په ګلز لپاره، ان شاء الله کوشش کوو د خیره سچیو کې د ګلز غا هاي شي، څنګه د کوټه ډیر کم راځي، درې سلور سکول په ډیسټریکټ ته پراشه، زمنګ ډیسټریکټ ډیر زیات غاټ دی، زر تر زر به کوشش کوو د خیره سچ پرایمری سکولم په کې یو دوا اروان نه اړ دی چې سراشي
ساجد محمد زیات کړه. هر کله چې جنکو نوې پرایمری سکول نه محمد کې منظورېدل، تر ټولو اول به امبار ته ور کوي، او د زیات کړه د کوتا طرف د جنکو میډل سکول ته د های سکول درجه ورکړې شوی، خو په دغه سیمه کې د سکول د پر لا هم زمکه نه راخستل شوی. هر کله که زای خلکو زمکه ورکړه، دغه سکول به تر د لسم ټولګي پورې وغځيږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا،
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا،
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه، او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. ټاکل شوی د پاکستان حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د هیواد د شمسي توانایي یو جامع پالیسي اعلان کړي. د هیواد وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په اوومه د انرژي ټاسک فورس غونډې تر مشري کولو وروسته ویلي چې په شمسي توانایي تمرکز به له حکومت سره د ارزانې بجلی ترلاسه کولو په چارو کې مرسته وکړي. حکومت په پام کې لري چې په سرکاري دفترونو کې د بجلی پر ځای شمسي توانایي وکاروي. دا چې نوریزه انرژي به په پاکستان کې د توانایي بحران په کمولو کې تر کومه حده مرسته وکړي. په دې اړه مو د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن د شمسي توانایي د پروژو د مشر انجینیر اسفندیار خان سره مرکه کړې ده، او په سر کې مو ترې پوښتلي چې کامي شمسي توانایي پالیسي کې څه شامل دي، ورسره به په پاکستان کې د انرژي ضرورتونه تر کومه حده پوره شي.
چې کوم په 1st اگست باندې کوم نېشنل سولر پالیسی به پرایم منسٹر صاحب اناونسمنت کوي، نو د دې بیسس خدای رچ اول زمونږ چې کوم الټرناتیو اند رینیوبل انرجی پالیسی 2019 کې راغله ده، نو پاغه کې دا بالخصوص منشن شوی دی چې 30% اف دی پاور بچ دی دا به د رینیوبل الټرناتیو مینز باندې به جنریټ کیږي. سو فار پاکستان چې کنه از اباوت 3% جنریشن د دینه کړه دي او ټارګټ دی 20% ټل 2025 اپورې اند 30% ټل 2030 پورې. دا په پالیسی کې ډیر کلیئرلی منشن دي. نو د دې بیس چې کوم دی هغه الټرناتیو اند رینیوبل انرجی پالیسی 2019 کې چې کوم نشه و هغه دی. نو پرزنټلی پاکستان چې دی د ټیم کې 7000 میگا واټ شارټ فال روان دي. نو هغه د وجنه چې دی یو سیریس انرجی کرایسیس ایشو روانه ده په کنټری کې چې سونه زمنګ میگا پروجیکټس دي د هایډرو پاور وغیرہ. نو هغه خپل اسٹیبلشمنٹ کے 5 to 10 years پیریڈ پاگی کے لگی ہے کہ دا فنڈنگ کم ایشو دا آئے کہ ڈونرزم انوالو دی زمگا نیشنل لی پا دغا ڈیولپمنٹل سیکٹر باندے ہم گورنمنٹ لگیا رہے خپل انویسمنٹ کی بٹ آئے کہ سا ایشو زم دی ان دا فارم آف دا لینڈ ایکوزیشن اور بے آگے کے چلے کم سیکیورٹی کرائسس دی پا پاکستان کے فار دا فارنز نو دا یو غٹ ہرڈل دی دی وجنہ میجورٹی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کم دی آگے کی ڈیلے دا نو سولر از دا اونلی سولوشن چلے دا دا کم دا انرجی کرائسس دی نو دا پر ٹائملی او کوئکلی ایڈریس شی.
اسفندیار صاحب، تاسو دا حکومت چې کما نیشنل سولرایزیشن پالیسی دا اعلان خبره وکړه، نو حکومت خو دا شمسی توانائی خبره کوي او پاغه باندې توجه کوي، او وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی په دا وروستیو کې چې دا اگست په لومړۍ نیټه بدوی د پاکستان یو مکمل کامی شمسی توانائی پلان چې دی تګلارا غو اعلانوي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ لکه تاسو چونکه په دې طریقه کار پدې پروسیجر کې پدې ټوله پروسه کې خپل یې حکومت دای د لپاره س پلان لري.
گورنمنٹ دا پلان دے چھ سونا گورنمنٹ انسٹالیشن دی آگے کے گورنمنٹ بلڈنگز دی دے پا روف ٹاپ بانے سولر پینلز انسٹال شو دا غین انرجی جنریٹ کی گی او بل دینا علاوہ یو بل طرف تا دا یو کانسیپٹ ہوم چھ دے کم اس کنسٹرکشن سیول کنسٹرکشن کی کم کانسیپٹس روان دی چھ دمگا انرجی ایفیشنٹ بلڈنگز لگیا دی کانسٹرکٹ کی گی دا آگے پا روف ٹاپ بانے لگیا رے چھ دے اس ہار یو سیول میپ کے چھ کم اپروول کی گی فرام دی گورنمنٹ نو آگے کے دا سولر پراپرلی انکلوژن چھ نو دا بم اٹ ویل also be a part of the this policy.
دغه شمسی توانائی د کامی پالیسی خبره کونو اسفندیار صاحب، دا راته وای چې دای لپاره سه پروسیجر سه طریقه کار پکار دی چې په موثره طریقه دا شمسی توانائی هغه حاصل کړل شي او دا غینه ګټه هم ورسیږي.
هغه لپاره چې د ګورنمنت الریډي په خپل پالیسی کې د لپاره سپیسیفیکیشنز جوړ کړی دي، د کے پی ګورنمنت خپل دي، د فدرل ګورنمنت خپل دي، هر یو پروونسز افټر 18 امندمنت هر یو خپل انرژي پالیسی جوړ کړی ده، او په هغه کې چې د الریډي انټرنیشنل سټانډرډ مطابق سپیسیفیکیشنز د دې جوړ شوی دي، د ای سرټیفیکیشن، د هغه ټیسټینګ، هغه هر یو شیز په دغه کې فوکس کړی دی په هغه پالیسیز کې. نو هغه موږ سره د خپل کے پی گورنمنٹ، د گورنمنٹ آف پاکستان، د سندھ گورنمنٹ، د پنجاب گورنمنٹ، د بلوچستان گورنمنٹ، آزاد کشمیر، دا ایچ اینڈ ایوری تھنگ هغه خپل په خپل پالیسیز کې هغه سټینڈرڈز ریفلیکٹ کړی دي او یو پراپر سپیسیفیکیشن یې جوړ کړی دی، اینڈ دیٹ از ا پارٹ آف دی بڈنگ پروسیجرز. د پروکیورمنٹ چې کله موږ کیږي هغه لپاره هغه لازم دی، او ډیفینیٹلی هغه به تھرو اوپن کمپیټیټیو بڈنگ به دې لپاره به ہائرنگ کیږي، او دا ټول د دې چې کوم د غری انسټالیشن دی فرام سٹارټ ټل اینڈ دا به یو پراپرلی ٹرانسپیرنسی به د دې کیږي. با ناو ډیز چې کوم پینلز دی نو هغه 21 to 25% ایفیشنسی رینج کې راځي، نو هغه نه به ډیفینیټلی ایفیشنٹلی انرژي به تنه جنریټ کیږي. بل په دې لپاره موږ سره گورنمنٹ یو خاص پروسیجر دی چې په هغه کې یو ایکسپرٹ مینز آف دی انجینئر انچارج اور کنسلٹنٹ ہائر کیږي چې هغه ټول پروسیس مانیټر کوي. هغه د وجنه به ان شاء الله دی کې کافی افیشنسی بې.
انجینئر اسفندیار صاحب، کدا هم راته وایي چې وار لمخه په پاکستان کې بیا پتیرا په خیبر پختونخوا کې د شمسی توانائی په سومره پروژو باندې کار شوی دی او څه فائدې رسولې ده؟
فیڈرل سروس سطح باندې چې کوم دی نو قائد اعظم سولر پاور پارک غونډه کې غټ پروجیکټ شوی دی. داسې دین علاوه په هر یو دغه کې چې دی صوبه کې لګیا دی په دې باندې کافی کار شوی دی. پرزنټلی که زه خپل کې پی گورنمنٹ خبرو کوم زمګه کې پی ګورنمنٹ دی کې 8000 سکول 4000 مساجد چې د پ سټل کې او فاټکه چې تقریبا 800 مساجد یو پروجیکټ شوه دی فاټکه انټیر مینی گریډ فار د ریوایوول اف د اکونومیکل اکټیویټیز هغه کې هغه پروجیکټ روان دی نو کلکټیولی دې ټیم کې د سولر انرژي نه په خیبر پختونخوا کې چې 13 میگا واټ انرژي چې کوم دی وایا سولر انرژي دا جنریټ شوه دا په هغه کې موږ سره زبردست سیوینګز هم روان دي ان ټرمز اف د بلینګ په سیول سیکریټریټ کې زمونږه چې دی هغه 300-500 کلو واټ سیستم په سیول سیکریټریټ کې زمونږه د پېښور کې لګي انسټال شوی دی داسې د پېښور کې سی ایم هاوس اینڈ سی ایم سیکریټریټ کې چې دی 300 کلو واټ سیستم انسټال شوی دی داسې میگا میگا پروجیکټس پکې نورم شوی دی په پایپ لائننګ کې دی پایپ لائننګ کې فردر د سوشل لیول باندې د مساجد سولرایزیشن انکلوډینګ دی چرچز امام بارگاز او چې دی ګوردواراز دا یو پروجیکټ چې دی پایپ لائننګ کې دی نو کلکټیولی د کے پی گورنمنٹ ٹارگیٹ دے چې 20 میگا واٹ چې دی پدی کرنٹ فائنینشل ایئر کې دی جنریشن وکي پدی باندې گورنمنٹ لګیا دی تر سو فار تر سو پورې چې دی هغه 12 ارب روپے انویسٹمنٹ کړی دی او فردر هم چې دی 7 ارب روپو فردر انویسٹمنٹ پدی فائنینشل ایئر کې پلان دی نو دی د وجنبا چې دی په صوبہ کې با د سولر انرجی د جنریشن او دغه د فروغ ډیر زیات کار پر روان دی مینی پروجیکټس روان دی بیفور دیس پالیسی او چونکه د سولرایزیشن هغه ورک اوس دونه زیات شو چې د هغه هغه امپورټنس دونه زیات شو چې اوس ګورنمنت فیډرل ګورنمنت دا ډیسیژن هغه ستري چې یو نېشنل سولر پالیسی چې کوم دی هغه دی امپلیمنٹ کی چې په هغه کې د دې پریکیورمنت د دې امپلیمنٹیشن د دې کنستراکشن د دې او اینڈ ایم دا ټول خبرې پکې کټر شي او دا ډیر سموث شي نو دې سره به تقریبا ایٹ دا رائٹ ناؤ سو دونوں نہ ہو قریب کے چلے ان شاء اللہ دا پاکستان چکم انرجی کرائسس دے اب اسر ڈیر زیادہ سالو ہوشی پاکستان کے چکم کمزیون کے منہ سر کوسٹل لائن شتا دے نال تک ونڈ انرجی فوکس تھا خو سو آسان چلے دا اونلی آپشن دے منہ سر سولر انرجی بیکاس چلے دا خط استوا باندھے پاکستان پروت تے منہ سر سولر ڈے لائٹ چلے اگر میکسیمم دے باغے کے مونگا میکسیمم سولر انرجی جنریٹ کل شو او دا دا پاکستان stand the energy needs واحد solution دے
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 303 شپږ سلور سوو شپږ نوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په 2021 کال کې د یو قرارداد په منظورولو سره ویل چې د جولای 20 بعد د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده انسان لازمه کې سپوږمۍ ته په کتو کله هم نه دی ستړی شوی کله چې سپوږمۍ د سوارلسمې رڼا خپره کړي نو انسانانو نه یوازې د حسن ننداره کړې بلکې خپل سفرونه هم جاري ساتلي او کاروانونه وړي راوړي دي نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې پاړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې د سپوږمۍ پاړه د یوې په یوه سندره پیلېږي
د سپوږمۍ پاړه ویل شوی دا یوازینی پښتو سندره نه ده دا سه پوسلګونو نور سندری هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي انسان چې په دې خاورینا کوره کې نړۍ تسترګې غړولې نو د ورځې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پریوتې ده نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېر زړه ده شاعر سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمان خیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي
بالکل سپگمیا کڑنگ و ہرا خیجا او یار می گلو لو کوی او گوتی ری بی نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ پر رڼا غانو باندې پتیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پر رڼا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګل لاو او یا د غنم لاو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدي. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمې علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای شلما د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلی خو د 1901 کال د جولای په شلما د اپولو 11 په نوم یو فضائي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضائي کارکونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوس کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کسو چې په سپوږمۍ پلی خو دغه سره بل ملګری بوز الټرین وو. هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بېساری ګام اخیستی. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 24 آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ لرنا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل خودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځنو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابې مینوم دې د مومند اوسیدونکو ما سپوږمۍ په واره کې خل ډیر خبرې کوي، خو دلته کې هویل کدا تعلیم یافته خلک یې منیو سینسانان خدا کوم خلکو چې تعلیم نه کړی غو خو نه منی، ځکه چې غو وزدا د اغه دنیا نه راخیږي. دا یو رڼا د سر روخي جو ما هم پرې وزي د غېګنی
سمانوم خو میر عالم دی نو ولا چې ذهن خو د سیډر نه منی، خو د سینس ترقه او دغه ته چې وګورو نو مې کې دی شي دم کې دی شي، ځکه چې انسان سسو نه کړو پوه شي او کې دی شي چې خاتلې می واسه کله کله ذهن لدار شي چې سپوږمۍ کې خاص سشي لو خاتل سم مقصد او سی وکړو.
ډېر عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وايي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکوال او شاعر سمینه قدر وايي پښتانه د سپوږمۍ لرڼا دومره متاثر دي چې په خپل لوڼو باندې هم دا نوم دي، او په یو مالت کې به خامخا درې سلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسېږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه. دا هغه کې نور هم دی کنه، هغه کې رڼا هم ده، هغه کې دغه زړه را هم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه. نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کې دي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رایات کو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلې ده. لیکوال سیړونکو او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړۍ غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زبا یوازې د خپل خبرو تیر شمه، هغه کاکړۍ غاړي چې سپوږمۍ پکې یاد شوې ده هغه به دلته اوریدونکو ته وایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دښمنه وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکړنایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دس پوزمئی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کس پوزمئی دویر خطے ہم، او بلم را یادیجی دا دراوی پاڑا دا، و ازما دا گران دراوی پر زی دا، تو ورزم سپین اس پوزمئی دا.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا خستی او د انسان لارې روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې